نو څوک یو توای څنګه دی توای هغه بیا خپل ځان ته یو سوال دی خو د دوی دغه آمادگی مثبت قدم دی او د مثبت قدم په توګه باندې موږ دته د قدر په نظر هم کتلی دي.
نوموړي ویل چې په مدرسو کې زده کوونکو ته استوګنه هم ورکول کیږي نو ځکه په کې د عصري علومو د شروع کولو امکانات سیوا دي. خو دې لپاره به اول قانون سازي او بیا په نصاب باندې کار کول شي.
ګویا یو مدرسه کې تر څوی مفوري خصوصا تر میټرک پوري چې عصري کوم علوم دي دا د زده کولو یا ورته ویلو والا استادان به څوک کېدای شي چې هغه په مدرسو کې د دوی د دیني علم سره د دیني کتابو سره سره او زموږ دغه د سکول د طرز کتابونه یا چې کوم درس او تدریس دی دا ورته ووایي. نو دا امکانات زیات لري په دې زیات لري چې دوی په مدرسو کې بورډینګ لاجنګ هم لري او د دې پر بنیاد باندې چې کوم سبق ورته ویل کیږي او ورته د ښکېږي ورته ټول غواړي دا هم ورته ویل کېدلی شي چونکې د الکان هلته دوی سره اوسېږي نو د شپې ورځ د محنت په نتیجه کې دا کار ممکنه خو دی لیکن د دې کار دپاره به سنجولی پلان غواړي او د هغه دپاره به باقاعده یو قانون غواړي او هغه قانون چې بیا دوی میټرک پاس وي دا میټرک پاس به باقاعده د اسکولو برابر راوستلو یو ترتیب جوړول غواړي.
عبدالرحیم زیارتوال وای چې صوبایي حکومت به د مدرسو کې د عصري علومو لپاره استادان برتی کوي. په دې پښتنه چې په دې لړ کې حکومت څه مشکلات لري نو موړي وویل
په دې کې بنیادی تور چې کوم غټ مشکل د زموږ چې کوم اعداد او شمار دي تقریبا 3 لک بچان په مدرسو کې سبق وایي زموږ د صوبې په معنا نو په هغه کې په دې لاندې صوبیه خو بدبونی بیا پر مخ شي بیا خو هغه په خپله دغه کې راځي اوس نو دغه د پاره ګوا چې ګوا بنیادی کومه مسله ده یو د منیجمنت والا مسله ده دویمه خبره ده مالی بودیجه چې باندې کوم نان ډیولپمنت چې موږ کومه خرڅه راځي مالی چې کوم بوج لویږي پر خزانه باندې هغه بوج پورته کولو د پاره دا یو بقاعده سم سنجونه پلان بوي ترتیب بوي او اعداد و شمار بوي چې څونی نور سازمان ته مدته ضرورت لرو او دا غوښ موږ پر صوبایي بجټ څونی اضافه کول غواړي نو هغه بقاعده سم ډیټا بقاعده راجمع کیږي اعداد و شمار به راځي دا غوښ اعداد و شمار پر بنیاد باندې به موږ پر مخ باندې دغه لپاره پلان گزاري کوو.
د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د شمیرو ترمخه په پاکستان کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا د تعلیم ماهرین او پوهان وای په د هواد کې په زرګونو مدرسې دي چې په لکونو زده کوونکو ته دینی تعلیم ورکوي. که حکومت د مدرسو کې د عصري زده کړو سلسله شروع کړي نو له سکولونو د بهر ماشومان شمیره به ډیره کم شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0042022112 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوه
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل شي دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري و نيز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوالو د کور د سیډی نيز غونډي ریپورت ولرو. بیا به په پیښور کې د افغان کلتوري آتشي تر سوري لاندې د خپل وطن ګل وطن تر انوان لاندې د جوړې شوې مشاعرې په اړه تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو، او په اخیره کې به سواد ته ولاړ شو او په یوې مشاعره کې به د شاعرانو کلامونو ته غوږ شو. لومړی ریپورت ترازو د لیکوالو کور په نوښت تیرونې د فرهنګي تجربو تبادله، د فرهنګي خوځښتونو عروج او زوال، د فرهنګونو ټکر، له فرهنګي ارغل سره مبارزه، ژبه او فرهنګ دوه ارزښتونه او یو شمیر نورو فرهنګي مسایلو په اړه یو غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د لیکوالو کور په کوربتوب دغه غونډه تیره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د لینکن مرکز کې جوړه شوې وه چې په لسګونو لیکوالو او د پوهنتون محصلینو پکې ګډون کړی و. د لیکوالو د کوربتوب په استازولۍ انجینر عباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل غونډه یې په دې خاطر رابللې وه چې فرهنګي خنډونو باندې بحث وشي او حل لارې ورته ولټوي.
لیکوالو کور ویاړي چې نن د فرهنګي او ټولنیزو هڅو په دوام لکامی مبارز او مخکخ فرهنګي فعال پوهاند استاد محمد اسماعیل یون د تجربو، مشاهدو او سپارښتنو د پریزنټیشن او پرانستی بحث کوربه دی. له درانه استاد یون مننه کوو چې له کابل یې دې ناستې ته تشریف راوړ. پلی پرلیمو او په هڅو یې برکت.
په دغه غونډه کې لیکوال او د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد اسماعیل یون له ګډونوالو سره خپلې تجربې او مشاهدی شریکې کړي او د یو بحث په دوران کې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا چې په دغه غونډه کې کومو مسایلو ته پام اړول شوی و استاد محمد اسماعیل یونی راته وایي.
مثال د لیکدود یووالی، د ژبې د پرمختګ لارې چارې، د فرهنګي کلتوري یرغل د مخنیوي لپاره هلې ځلې، د فرهنګي ودې لپاره لارې چارې، او همدارنګه د حکومتونو د لیکوالو رول د فرهنګ په وده کې، او د ژبې د پرمختیا لپاره کوم عوامل او دلایل چې په کارو په دې ټولو باندې بحث وشو، او دی په دې بحث کې خپله دخیل وو. نو کومې اندېښنې وړاندیزونه چې وو هغه په ډاګه مطرح شول او یو بل سره په سلام مشوره وشوله. فکر کوم دا ډول ورکشاپونه د وخت ضرورت ده او خپل د لیکوالو ضرورت ده.
لیکوال او کرکتون کی امرالله امید مشال راډیو سره په خبرو کې یاد غونډه ګټوره وبلله. وی ویل په غونډه کې چې کوم مسائل مطرح شول د لیکوالو او فرهنګیانو لپاره ډیر اړین وو.
څنګه چې موږ ولیدل د ژبې په ارزښت، د ژبې په تکامل، د یوې ژبې په بقا او پایښت باندې کوم اوصاف باید فرهنګي شخصیت ولري، د فرهنګي بهیرونو په تعدد او زیاتوالي، د دوی په ګټو او زیانونو باندې فرهنګي اشخاص څنګه په سیاسي اشخاص واوړي، دا ټول هغه څه دي چې باید فرهنګیان ورسره آشنا وي، فرهنګیان په دې مسایلو باندې پوه وي. نو زه وایم چې که دغسې سیمینارونه او کنفرانسونه لا زیات جوړ شي تر څو فرهنګیان خپل مسیر، خپل لاره وپیژني.
لیکوال او شاعر ډاکټر اسدالله خالیز وایي پر ځای د چې د یو چان منځغونډه جوړه شي، فرهنګي ټولنو ته پکار دي چې دغه شان علمي ناستې او سیمینارونه برابر کړي چې استادان به کې ځوان نسل سره خپلې تجربې شریکې کړي.
ما ډېر ځوانان ولیدل چې قلم او کتابچه لاس کې وو، خبرې یاداشتولې. دا په دې مفهوم چې دا خلک د زړه نه ناست دي. طبیعي خبره ده، دغه ژبه چې د ویونکي تر څنګ لیکونکی ونه لري، بیا کره لیکونکی ونه لري، هغه ژبه که نابودلی شي ضعیفه کېږي. دغسې غونډې د دې په ځای چې یو څوک ونمانځل شي، خوشبختانه هماغه څوک چې کلونه کلونه خلکو ستاین غونډې کړي دي، هماغه نن راغلی دی خپلې دېرش کلنې تجربې د ګډونوالو سره شریکې. او طبیعي خبره ده چې د دېرش کالو تجربې ډېر څه لري، او دغه ډېر څه کې دغه ګډونوال لږ څه مواخلي، دا به ډېره غټه خبره.
لیکوال او کرکتونکی محمد نومان دوست هم وایي چې د بس ډېری برخې ورته جالبې وي.
د بحث زین برخه د سويس مثلا باز کسان ته ولک تکراری وی ول باز کسان ته د بی کامل نه وی او استاد په ډیر مهارت باندې هغه شمر ټول کړی سه عمل موږ سره مخ خصوصا زما د یو برخه ډیر زیات خو خصوصا څنګه دوه مطرح کسان په خپل منځو کې رقابتونه کوي بل اخر کم جه ترسی یا دغه لپاره سه کم د حل یا تجویز وړاندې کس څنګه کولای سړی لته ناسالم رقابت نزان وباسي دا زما لپاره ډیر مهم وي
د دولو د چې د لیکوالو کور تر دې وړاندې لومړی غونډه په ننګرهار کې د مینی مجلې د 15 کلن بهیر په تړاو جوړه کړې وه او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم د ادبیاتو د استادانو پر مټ د غشان علمي سیمینارونه جوړ کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په پېښور کې افغان کلتوري آتشې د خپل وطن ګل وطن تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړې وه. دغې مشاعرې ته زموږ همکار زبی مومند هم ورغلی و. اول ته یې د مشاعرې په اړه له خلکو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې پې تیار کړی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د کډوالو بیرته ستنیدونکو آتشې په نوښت د خپل وطن ګل وطن تر سرلیک لاندې یوه ستره پښتو مشاعره وشوه چې ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مشاعره د پنجشنبې په ورځ په پیښور کې د همدې آتشې په انګړ کې جوړه شوې وه چې لسګونو افغان کډوالو د پوهنتونونو محصلینو او ګڼ شمېر پیښور میشتو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. دغه مشاعرې ګډونوال په ځانګړې توګه افغان کډوال خوښ ښکارېدل چې د کډوالۍ په کړکېچن ماحول او ترخو شېبو کور ته دا ډول مشاعرې او غونډې جوړېږي. د یاد مشاعرې یو افغان ګډونوال بریالي میاخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې همدې ټکو ته اشاره وکړه. ویل
کډوالي ټول پریشانی ده او خفګان دي، نو دا په همدې خاطر چې اصول هم دلته بخښالي تیری سره او د خپلو دغه وطنوالو سره د نږدې سره وګوري او د یو د بل غم او درد سره خبر شي. دغه غونډې دا شی د دې په خوا کې چې د احساسات او د افکارو ترجمانی کوي، نو د یو بل د درد او د خوشحالۍ او د خفګانونو هم سره سره خبري.
په پیښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسفزی هم دا مشاعره ستایي او ټینګار کوي چې دا ډول غونډې او مشاعرې له وطن سره د کډوالو مینه او د بیرته ستنېدو روحیه ژوندۍ ساتي او همدا شاندلرو او بر پښتنو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي.
دواړو خواوو پښتنو کوم شاعران چې دلته نن راغلي وو د دې د دغه ناسته د دواړو خواوو په روابطو باندې ډېر مثبت اغېز لري.
د یادونه وړ ده چې د مشاعرې په پای کې د موسیقۍ بنډار هم تر سره شو چې د لرو بر پښتنو ځوانانو پکې ملي نغمو ته تړون وکړل او سړی وغورځولې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس سواد ته ځو او زموږ له همکار نیاز احمد خان نه د یوې مشاعرې رپورټ ته غوږ کیږو.
سوات منګور کې د شخصي تعلیمي ادارې تر سوري لاندې جوړ کړی شوی مشاعره کې د سوات، بونیر، شنګلې او پیښور څخه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دغه مشاعره چې اورېدو ته زیاتره د انګریزي سکول زده کوونکي ورغلي ول، په پښتو ژبې شاعرانو ته خط داد ورکړو. مشاعرې ته پروفیسر اباسین یوسفزی خپل کلام کې وویل:
وزر چې د نوین والوت په کم هنر کړي، دا لوړې سردارې په کم ډول باندې سر کړي، چې جبه دی وی خواره نو په خپل بخوارېږي ولسا ز شاعر یم په وخت باندې خبر کړي.
د غرنګا د منګور سره تعلق لرونکي شاعر زپر علي ناز د مقیم مناسبت سره خپل کلام وړاندې کړو.
د حسن د خپل او د سپرلی په تود موسم کې زمونږ د پیک اپ فکر رنگونو ته خیال دی، مونږ ځان ورته حلال کو خو بس سب ورته وایو د خلکو دی خبرو او نیتونو ته خیال دی.
د مینې یم د شر او شور نه یم، د لیوانو سترګو د زور نه یم، زه د جانان په تکل وته یم، جانان چې راشي زه به کور نه یم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کو بوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې وسنګ کړلای شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پور